رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې وایي
جمهور رئیس اشرف غنی خبرداره ورکړه که طالبان سوله اونکي او بزپل شي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر په ریاض کې د سعودي عربستان له دولتي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل او په سلګونو زرو خلکو په کاتولینا کې د هسپانیې د حکومت د وروستي اقدام په خلاف مظاهرې کړي دي.
په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې د قندوز خلک ویره لري چې د دولت مخالفین د پکتیا او قندهار په څیر په قندوز کې حمله ونکړي.
ترس بیم مردم از یک چیزی است که اینمی عملاتی که دولت پکتیا و قندهار صورت گرفت صرف از اینمی مردمی جهراز دارن میترسن.
د عام روغتیا وزارت ویلی دی په ټول افغانستان کې 2200 روغتیایی مرکزونه فعال دي. په دې مسلو علاوه د متحده ایالاتو 5 جمهور رئیسانو د ټکساس په ایالت کې په یو کنسرت کې برخه اخیستې ده. د دې او نورو مسایلو د تفصیل نه مخکې سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي.
جمهور رئیس اشرف غنی چې د پکتیا ولایت تللی و په ګردیز کې د تیر اونۍ د خونړۍ حمله لامل د خلکو سره رقم راځي. خو دا اشرف غنی په طالبانو باندې غږ وکړ چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي، خو هغه خبرداری ورکړ که سوله یې ونه منله نو به ځپل شي. اشرف غنی وویل
زموږ لاس بیا هم د سولې لاس ده، ځکه د دې ولس غوښتنه له ټولو نه بېرته د سولې، اما پایداره سوله با عزت سوله او با عزت سولې کې به د ټولو عزت.
اشرف غنی زیاده کړه چې وروستۍ هوایي بمباري او چې د افغانستان هوایي قواو په مختلفو ولایتونو کې کړې دي ښه نتیجه ورکړې ده. ریپورټونه وایي چې نن سهار د یکشنبې په ورځ د لغمان په ولایت کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلي اردو په قمندانۍ کې د امریکایي او افغان عسکرو ترمنځ په لومړي سر کې لفظي شخړه پیل شوه او وروسته یو په بل ډزې وکړې. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د ملي اردو یو عسکر د امریکایي عسکرو په ډزو کې وژل شوی او یو کس ټپي شوی دی. د امریکایي عسکرو د مرژوب لپاره معلومات نشته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې د ملي اردو دننه د دوی یو طرفدار په امریکایي عسکرو ډزې وکړې. د مجاهد په قول 13 کس امریکایي عسکر وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. امریکایي چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د رویټرز خبري اژانس دی رپورټ له مخې په افغانستان کې له طالبانو او داعش سره د جنگ او مرګانو چاودنو له امله هر میاشت په اوسط ډول 600 حکومتي عسکر او پولیس وژل کیږي. اژانس د امریکا د حکومت د یو تازه رپورټ په حواله وایي چې روان هفته د ځاني تلفاتو په حساب د حکومتي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ هفته وه. طالبانو په قندهار او غزنی کې د دولتي قواو په پوستو او مرکزونو باندې د حملو لپاره له نیول شوو امریکایي پوځي موټرو هم وینه استفاده وکړه او د افغانستان پولیسو او عسکرو ته یې درانده تلفات واړول. رپورټ وایي چې د طالبانو نه علاوه د داعش او حکومتي قواو ترمنځ هم نښتو زور موندلی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د اندړو په ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي عملیاتو په دوران کې د طالبانو د قومندان په شمول 8 تنه طالبان وژل شوي دي. د امنیت قومندان جنرال محمد زمان په وینا تیره شپه د ځمکې او هوا لارې د اندړو په ولسوالۍ کې نظامي عملیات سرته ورسېدل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د هالند او ناروې د سفیرانو د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي چارو د مرستیال او د ستر رسیز د مرستیال عبدالحمید خان سره یوځای قندهار ته ولاړ. جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د حکومت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو او په هیواد کې د امنیت د تامینولو لپاره ګټوره وبلله. د هرات د ویلایتي چارواکو په قول تیره شپه د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ په نښتو کې تر 40 زیات کسان وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د شنبې په ورځ منځنی ختیځ، جنوبي اسیا او اروپا ته د خپل ډیپلوماتیکي سفر په لړ کې د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د حکومتي چارواکو سره وکتل. زیبا خادم په دې اړه د ریاض نه د امریکا غږ د خبریال د ریپورټ خلاصه لولي.
ښاغلي ټیلرسن د سعودي د باچا سلمان او د بهرنیو چارو د وزیر عادل جبیر سره وکتل. ټیلرسن د عراق او سوریې د جګړو او په سیمه کې د ایران د نفوذ د خپرېدو په هکله خبرې کوي. په سعودي کې به کوشش وکړي چې د سعودي عربستان او عراق اړیکې ښې کړي. ټیلرسن به په پاکستان او هند کې د جنوبي اسیا د پاره د جمهور رئیس ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو یادونه وکړي چې تر ډېره حده د افغانستان او پاکستان په هکله او په دغه سیمه کې د دهشتګرۍ په ځپلو متمرکزه ده، خو هند به په سیمه کې د څلورو اغیزمنو هیوادونو په جمله کې حساب کړي. ټیلرسن په جنیو کې د مهاجرت د مسلې په حق له هم خبرې کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا خارجه وزیر به د خپل سفر په وروستي پړاو کې هند او پاکستان ته هم سفر وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د سپینې ماڼۍ د نوې ستراتیژۍ د اعلان وروسته دا سیمې ته ډېر مهم سفر ګڼل کیږي. د هند او امریکا ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې چې اوس یې د یو ائتلاف بڼه غوره کړې ده ډېر زیات اهمیت لري، خو په عین وخت کې د چین او پاکستان اندېښنې زیاتې کړې دي او دواړه هیوادونه ورته د شک په سترګه ګوري. ټیلرسن به د پاکستان نه وغواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګولو کې مرسته وکړي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
تاسو زمون غږ د واشنگټن نوري. روسي په سوریا او عراق کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش په ضد د هوایي عملیاتو په دوران کې د رقا په ښار په وحشیانه بمباری او تورن کړي. د رویټرز خبري اژانس په مسکو کې د دولتي چارواکو له قوله ریپورت ورکړ چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په رقا کې له کارپټ بمبنګ یا فرشي بمباری نه کار اخیستی او د رقا ښار تر داعش مرکزو په بشپړه توګه تباه کړی. روسان وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف پر رقا باندې هغه شان وحشیانه بمباری کړي لکه چې په 1915 میلادي کال کې د دوهم نړیوال جنگ په وخت د امریکا او برېټانیا هوایي قوا ورنه د جرمني د ډریسډن د ښار د تباه کولو لپاره استفاده کړې وه. هسپانوي چارواکي وایي چې دغه هیواد د بلتون غوښتونکي سیمې کاتولینا سیمه ایز مشران به په زور لري کې. د هسپانیا حکومت ویل چې په راتلونکي شپږو میاشتو کې په کاتولینا کې له وخت نه مخکې د انتخاباتو د رابللو اراده لري. د هسپانیا مرکزي حکومت وایي کوشش کوي چې د انتخاباتو له لارې د بلتون غوښتونکي غورځنګ د ځپلو لپاره اقدام وکړي او دغه سیمې د جلا کېدو مخه ونیسي. کاتولینا چې د ماډریډ په شمالي ختیځ کې موقعیت لري، خلکو یې 13 میاشتې ریفرنډم په ضمن کې له هسپانیا نه د جلا کېدو پرېکړه کړې او سیمه ییزو مشرانو خپله ازادي اعلان کړله. د شنبې په ورځ د کاتولینا په مرکز کې تقریبا 4,50,000 خلکو په داسې حال کې چې خپله نوې جنډې په لاسونو کې نیولې وه د هسپانیا د حکومت د اقداماتو په ضد مظاهره وکړه. د جاپانیانو د عامه افکارو د معلومولو یوه سروې ښیي چې صدر اعظم شینزو آبه به د یکشنبې په ورځ له وخت نه مخکې رابلل شوي انتخابات وګټي. د جاپان د ټي بي ایس په تلویزیون کې خپرې شوې سروې نه په ښکاره توګه څرګندېږي چې د صدر اعظم آبه د لیبرال ډیموکرات ګوند تر مشرۍ واکمن ائتلاف په ذرایعو اکثریت وګټي. آبه سږ کال په سپتمبر کې پارلمان منحل کړ او د پارلمان انتخاباتو د رابللو پریکړه وکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استډیو نه خبريږي. د امریکا خارجه وزیر په منځني ختیځ کې د سعودي په کومک د ایران د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي. په دې باره کې لږ وروسته د مشتاق رحیم نظر اوري. جمهور رئیس اشرف غنی چې نن د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د پکتیا مرکز ګرځیدل ستللی وو، د تیرې هفتې د بریدونو په حقله د پکتیا د ولایت د خلکو سره د غمرازۍ ترڅنګ په طالبانو باندې د سولې غږ کړی دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی د 203 تندر قلی اردو په جمعات کې د ګرځیدل د تیرې اونۍ په برید کې د وژل شویو کسانو د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ او وروستۍ د ولسي مشرانو او دولتي چارواکو یوې غونډې ته خبرې وکړې. ښاغلی غنی په هیواد کې وروستۍ خونړۍ بریدونو ته په اشاره سره یو ځل بیا پر وسلهوالو طالبانو د سولې غږ وکړ. دولت طالبانو وغوښتل چې له جنګ نه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. ولسمشر غنی دغه راز ویل چې د افغانستان هوایي ځواکونه اوس پیاوړي شوي او په نږدې راتلونکي کې به یې شمېر درې چنده زیات شي. هغه زیاته کړه چې په هیواد کې وروستیو هوایي بریدونو ښه نتیجه ورکړې. ده د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې ومنلې، خو وایي ویل چې ورځ تر بلې د مسلکیتوب لور ته روان دی او په مډرنو تجهیزاتو سنبالېږي.
دا اردو، دا پولیس، دا ملي امنیت هنوز درې کاله مخکې ما بود باندې تصمیم شو او ورځ په ورځ به انشاءالله مسلکي کېږي، ملي دریځ به لري او یو هم بل سره به همغږي. هوایي قوه ورځ په ورځ پیاوړې کېږي، خاص قوته دوه چنده شو، هوایي قوه هم درې چنده.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا د خلکو د دې غوښتنې په ځواب کې چې د پکتیا امنیه قمندانۍ د له ښاره ووځي، وویل چې ډېر ژر به ورته ځای انتخاب او نوې ودانۍ به ورته جوړې کړي.
ځینې شکایتونه هم درلودل چې دا نږدې ده، کار منځ کې او خطر کې ده. تاسې فیصله وکړئ، والي صاحب، ولایتي شورا مشران سره کښېنئ، ځای ته یې کړئ او فوراً به کار شروع کړي. هغه قراردادیان چې حمایت قاطع سره ای کار کړی د هموغو له منځ نه به انتخاب وکړو، اما داسې یو نقشه وکړئ چې اساسي نقشه یې دانه چې بیا په کاغذي مقام د ولایت او مېلمستون د ولایت ته مې بودجه اختصاص کړی جوړی.
ښاغلی غنی یادې غونډې ته په خبرو کې په ځینو نورو برخو کې هم د پکتیا له خلکو سره ژمنې وکړې او وایي ویل چې په راتلونکي یوه کال کې به د بیا رغونې یو شمېر پرمختیایي پروژې تطبیق کړي. په راتلونکو څلوېښتو ورځو کې ګردیز ښار ته د وارداتي برېښنا رسول، د مچلغو بند چارې پیلول، د ګردیز غزنی سړک او د صحوي روغتون جوړول او ځینې نورې پرمختیایي پروژې د ښاغلي غني په ژمنو کې شاملې دي.
لومړی غوښتنه همدا وه چې پکتیا اول درجه ولایت شي، اوسو. دوم غوښتنه همدا وه چې د زرمت سړک شرنې سره جوړ شي، یاري صاحب په پلان کې ده جوړېږي، او شپږ نور سړکونه هم چې غوښتي وو د یاري صاحب په پلان بودجې کې ده، په تفصیل به درسره شریک شي. درېیمه هم غوښتلې وه چې زرمت ولسوالۍ دوه برخې شي، بیک صاحب اقدام کړی، په یو میاشت کې به خلاص شي دوه ولسوالۍ.
له ښاغلي غني سره په دغه سفر کې د کورنیو چارو د ملي دفاع وزارتونو سرپرستانو، د ښار او کور جوړول او د عامې روغتیا وزیرانو او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو هم ملتیا کوله. د ګردیز په ډله ییزو بریدونو کې چې تېره اونۍ د پکتیا پر امنیې قمندانۍ ترسره شول، د روغتیایي مسؤلانو په وینا تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او تر 230 ډېر نور ټپیان شول. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بې‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومندان جنرال نیکلسن د قندهار د ځایي مقاماتو سره کتلی دي او د افغانستان د امنیتي قواوو ستاینه کړې ده. جنرال نیکلسن په داسې حال کې قندهار ته تللی دی چې هلته د نظامي چارواکو سره وګوري، ځکه چې د تېرې پنجشنبې په سهار د میوند په ولسوالۍ کې د افغانستان د پوځ قریب 50 تنه د وسوالو طالبانو په یوه لویه حمله کې ووژل شول. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ راکړی دی.
په افغانستان کې د نړیوالو پوځونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په کندهار کې له ځایي چارواکو سره یوې ګډې ناسته کې هیله وښوه چې په افغانستان کې به روانه جګړه ژر تر ژره ختمه شي. د زیاته کړې چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوونکي به تر سیاسي فشار لاندې راوستل سي او د داعش پر ضد به خپلو بریدونو ته ډېروالی ورکړي. نوموړي وویل چې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ به لا ډېر کړي تر څو افغان ځواکونه زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. جنرال نیکلسن وایي، زه دلته غواړم یو ځل بیا تکرار کړم چې موږ ساسي سره یو، له تاسو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکو او په ګډه به د افغانستان د نیکمرغه راتلونکي لپاره خپلو کارونو ته دوام ورکوو. تېره اونۍ په کندهار کې افغان ځواکونو د غورک ولسوالۍ تر یو کلن سقوط وروسته بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوستل او د معروف ولسوالۍ له مرکز څخه بیا د څو ساعتو لپاره ووتل، خو د ولسوالۍ کنټرول یې وساتئ. جنرال نیکلسن د میوند ولسوالۍ پر پیښه خواشینی وښوه، خو افغان ځواکونه یې وسایل چې د افغانستان ملي بیرغ پر غورک ولسوالۍ ورپاوه. د میوند په ولسوالۍ کې بیا د ملي پوځ د نږدې 50 تنه سرتیرو وژل کېده، د افغان دفاعي قواوو د تلفاتو تر ټولو لویه پیښه وه. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین جنرال مراد علي مراد وایي چې په افغانستان کې د ټولو بریدونو غچ باخلي.
در مقابل فشار جهانی و فشار مردم افغانستان اونا نفسهای آخرشان میکشه.
جنرال مراد وای د دولت وسوال مخالفین د نړیوالو او د افغانستان د خلکو تر سخت فشار لاندې دي. زه د مطبوعاتو لاره د اعلان کوم چې موږ به د خپل خلکو غاچ ضرور لخپل دشمنانو څخه اخلو.
منتظر جواب او پاسخ شوشه.
خو له دې ټولو سره سره د دفاع وزارت د ستر درستیز و مقام جنرال عبدالحمید حمید وای چې د افغان ځواکونو د هڅو په پایله کې په افغانستان کې د جګړې لمن تر ډیر راټول شوې. د کندهار ولایت د امنیت په برخه کې د دې ولایت د ولایتي شورا غړو له دفاع وزارت څخه وغوښتل چې د اتل قلی اردو په رهبرۍ کې تغیرات رامنځته کړي او په دې ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو مخه ونیسي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د قندوز خلک ویریږي چې طالبان په قندوز کې هم د پکتیا او قندهار غوندې لوی حملې ونیکي. د دوی د ویرې یوه وجه دا ده وایي چې طالبانو په تیرو جګړو کې د حکومتي قواو نه ډېر ټانکونه نیولي دي. نو ویل کېږي چې د دغو ټانکونو په زور په قندوز کې حملې وکړي. ګلرحیم نیازمن رپورټ راکړی دی.
په پکتیا او قندار کې د نظامی وسایتو په ذریعه د دولت مخالف او وسلوالو لخوا پر پوځي تاسیساتو بریدونه شوي. قندوز چې په تیرو دوه کالو کې دوه ځل د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوی او یو شمېر زغروال ټانکونه او رینجري نیولی دي، خلک اوس له دې اندېښمن دي چې په قندوز کې به هم مخالفین له نظامی وسایتو څخه په استفادې پر ښار او نظامی ځایونو بریدونه وکړي. په قندوز کې د پولیسو د سپینزر زون پخوانی قومندان شیرعزیز کاموال ویلي وو چې تر 500 زیات مرمۍ ضد ټانکونه او رینجري په تیرو دوه ځل سقوطونو کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. خو د قندوز اوسنی د امنی قومندان عبدالحمید حمیدی وایي چې هغه ته معلومات نشته چې څومره زغروال ټانکونه به طالبانو نیولي وي. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر هغه وسایط چې وسلوالو طالبانو له افغان ځواکونو څخه نیولي وو په هوایی بریدونو کې تخریب کړي دي.
سقوطای قبلی کې دو تحول در کندوز اومد، سن در کندوز حضور نداشیم. ارقام یک از خود قماندانی امنیه به دست مخالفین افتاد، در حدود 5-6 اراده بود از جمع.
د کندوز په تیرو دو سقوطونو کې زدلته نوم، خو د معلوماتو له مخې 15 زغروال ټانکونه او د پولیسو څو رینجرې طالبانو نیولي. خو طالبانو اکثر د عامه نظم د پولیسو زغروال ټانکونه نیولي وو. د دغو ټانکونو دقیق ارقام نه لرم. نوموړی زیاتوي له هغې ورځې چې قندوز ته راغلی تر اوسه پورې یو شمېر حموي ټانکونه او رینجرې چې له طالبانو سره وي په هوایي بریدونو او جګړو کې له منځه وړل شوي دي.
وسایطی که توسط اجرات هوایی و عملیات کماندویی تخریب شده و از بین رفته، رینجر و هموی در حدود 15-20 اراده میرسه.
د افغان ځواکونو هغه وسایط رینجر و هموی چې طالبانو نیولي وو 40 دانې د افغان ځواکونو لخوا تخریب شوي دي. د قندوز د امنیه قماندان زیاتوي چې دوی د هر ډول بریدونو په مقابل کې ترتیبات نیولي دي او زیاتوي چې په قندوز کې مخالفین دومره ځپلي چې د بریدونو توان پکې نه دی پاتې.
دښمن زمانه کې متحمل تلفات و خسارات در جنگای نیروی با نیروی امنیتی میشه.
کله چې مخالفینو ته په مخامخ جګړو کې تلفات واوړي، چاودنې او ځانمرګي کوي. موږ د هغوی د حملو د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې دي. حمیدی زیاتوي چې د دوی عملیات لا هم په دشتیرچو امام صاحب ولسوالیو کې جریان لري. د قندوز اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت په تیرو دوه ځل سقوطونو کې مخالفینو له افغان امنیتي ځواکونو څخه زیات ټانکونه او رینجري نیولي او پولیس باید په خار او نظامی ځایونو کې کلک امنیت ونیسي چې د پکتیا او قندار په څیر د خونړۍ او بریدونو مخې نیولي وي.
حافظ لایما د قندوز ولایت اوسیدونکو، دا مخکې چې کم تشویش شونه ول خلکو ویل چې ولا دغه نن سقوط کوي قندوز، سبا ته سقوط کوي، نو دغه تشویشونه ول مخکې اوس دغه تشویشونه اوس کم شوي دي. دغه لکه مخکې جنګونه ول په دا خار باندې هر ساعت برید کېده، دغه تشویشونه اوس ورک شول. قندوزیان اوس یو تشویش لري چې دغه لکه پکتیا کې چې دا برید اوس لکه قمندار کې اوسو چې مونږ وایو چې په قندوز کې دغه بریتونه ونسي په قمندانۍ کې په ولسوالۍ کې دینه مونږ یریږو چې دا قندوز کې هم دا تر سره نسي.
د ښار یو بل اوسیدونکي هم ورته تشویش لري، هغه وایي چې اوس هغه ویره نه لري چې ښار به سقوط شي، خو د ډله ییزو بریدونو ویره ورسره اوس پیدا شوې ده.
ترس بیم مردم از یک چیزی است که انمی عملاتی که دولت پاکیو قندار صورت گرفت صرف از این مردم جهراز دارن میترسن.
د خلکو ویره لدی ده په پکتیا او قندار کې چې څه ډول بریدونه وشول وای چې دغه سی بریدونه دلته ونشي. قندوز کې له تیرو دوه کالو رئیس د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمن سخت جګړه وشوي. چارواکي وای چې دوی په دغه جګړو کې مخالفین ځپلی دي، که څه هم اوس جګړه د خار له شاوخوا څخه لري وته، خو خلک د مخالفینو لخوا د ډله ییزو بریدونو لپلوه اندېښمن دي. گلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خبرو کې مو واوریدل چې د امریکا خارجه وزیر سعودي عربستان ته سفر کړی دی، په ریاض کې د مقاماتو سره غږېدلی دی، البته د منځني ختیځ د مسایلو په حل غږېدلی دی. موږ د ریک ټیلرسن د سفر په ځینو ټکو د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز غړي مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده. محترم مشتاق رحیم صاحب، د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن د سعودي پایتخت ریاض کې دی، هلته د بادشاه سلمان او خارجه وزیر سره غږېدلی دی چې په عراق او سوریه کې د جګړو چاره څنګه وشي، په سیمه کې د ایران د نفوذ د خپرېدو مخه څنګه ونیول شي، د سعودي نه په دې چارو کې مرسته غواړي. سعودي په دې برخه کې څه کولی شي چې د ایران د نفوذ مخه دلته ونیسي، کوم ځای کې او څنګه؟
ګوري، دوه اړخه چې کله ملګرتیا کوي اساس او بنا یې ګټوي. سعودیان چې د اوباما په دوره کې تر ډېره بریده پورې د امریکا د ادارې نه خواشینی وو، او هغې د هغې اساسي لامل دا و چې هغه کومې موخې چې په منځني ختیځ کې سعودیانو پاللې، د هغې برخلاف امریکایانو برخوردونه کول. په طور د مثال دغه خپله د هستوي اسلحې جوړولو پر ضد د کم تړون چې د ایرانیانو سره وشو، یعنی دا هغه شیان و یا د دې ته ورته نور شیان چې سعودیان یې ډېر خفه کړي وو. کله چې ټرمپ حکومت ته راغی، د تر ډېره بریده پورې تمرکز دا و چې بیرته د سعودیانو ملګرتیا او ملاتړ وګټي. سعودیانو بیرته مقابل کې ګټه دا ده چې دوی د ایران د نفوذ نه په منځني ختیځ کې په سخته ویره کې دي. عراق، یمن، لبنان، اوس سوریا او نورو هیوادونو کې دوی د غزونو په حالت کې دي، او په دې هڅه کې دي چې دلته دوی غزونې ولري او د دې سیمو سیاست د دوی په کنټرول کې راشي. بینان د دواړو خواوې مشترکې ګټې دي چې دوی سره یو ځای کوي. سعودیان څه کولی شي؟ سعودیان غټه پانګه چې لري، البته د سیاست په میدان کې هغه د دوی سرمایه ده، او د دغه سرمایې په استفادې سره دوی کولی شي چې د ایران د غزونو مخه ونیسي.
یعنی سرمایې نه مو مقصد د څه شی دی؟ د تیلو تولید دی.
د تیلو تولید او د اخی څخه راغلي نغده پانګه ده چې هغه دوی په کار اچي. د مثال په ډول روسان د ایرانیانو کلک ملاتړي او ملګري وو، خو موږ دوه اونۍ مخکې ولیدل چې د سعودي پاچا لاړ روسیې ته، یعنی نورو هیوادونو پاچایان سعودي ته راځي او دوی سره تړون نه کوي. حتی د امریکې ولسمشر ټرمپ سعودي ته راغی، خو دلته پاچا سلمان خپله لاړ او د روسانو سره په روسیه کې ملاقاتونه وکړل، او بیا ورسره د سل میلیارد ډالرو یا هغه څخه یو څه زیات تړون وکړ. بنان دوی دا سرمایه ګذاري د څه دپاره وه؟ تر څو د روسانو وفاداري په بیه باندې واخلي، چونکې هغوی مالي ستونزو سره مخامخ دي، وړتیا لري دغه ډول سوداګرۍ ته، نړیوالو سوداګرۍ ته. نو سعودیان کولی شي چې په همدې شکل باندې د خپلې پانګې څخه په استفادې سره په سیمه کې د هیوادونو وفاداریانې په بیه واخلي او د ایران په مقابل کې وکاروي، چې دا دواړه هیوادونه سره ملګرتیا ته رانږدې کوي.
یعنی دلته دا د شیا او د سنی مسله د په سیاستونو کې بنیاد شي ده.
کاملا د شیا او د سنی خو د دې دوه هیوادونو ترمنځ پر ډیر وخت پورې رقابت روانو، خو د شیا او د سنی نن پورته خبره دا ده چې سعودیان فکر کوي چې په نړیواله کچه باندې دوی د اسلامي نړۍ د سیاست محور او رهبری د دوی په غاړه ده، او ایرانیان په دې تکل کې دي چې دغه رهبری او مشري دوی ترلاسه کړي. په عین حال کې موږ ګورو چې ترکیانو هم دا هڅه وکړلې، خو تر ډیره بریده پورې د مسلمانو هیوادونو جلب توجه ونه کړه شو. اوس دا دوه محورونه هڅه کوي چې یو د بل څخه مخه پېشي، او دا په څه باندې کېږي چې څومره ډیر اسلامي هیوادونه د دوی تر اغیز لاندې دي. سعودیان هڅه کوي چې عراق، یمن، سوریا او داسې نور هیوادونه په منځني ختیځ کې پاکستان افغانستان اخوا ته انډونیزیا او دا هیوادونه تخپل اغیز لاندې راولي او دوی دې ته اړ باسي چې سعودي د محور په توګه ومني او بلې خوا ته ایرانیان په دې تکل کې دي چې د منځني ختیځ له لارې په نړۍ باندې د نړۍ د پښبات ورسي چې دوی د اسلامي سیاست اسلامي نړۍ د سیاست محور یا څرخ دوی دي په عین حال کې د شیعه او سنی چې بیا سعودي عرب وهابیزم ملاتړی دي چې کاملا د شیعهګانو سره اختلاف لري دلته بیا د دوی مذهبي ټکرونه هم د
ډیر تشکر مشتاق رحیم صاحب د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز غړی کور مو ودا د آشنا رادیو درنو اوریدونکو ریک ټیلرسن د سعودي عربستان نه روسه هند او پاکستان ته سفر کوي د هند او امریکا اړیکو د یو ائتلاف بڼه غوره کړې ده او پاکستان او چین ته یې اندېښنې ورچولې دي امریکا د دې اندېښنو د رفع کولو لپاره څه کولی شي په دې باره کې د مشتاق رحیم د مرکه غټکی په بل پروګرام کې اوري د امریکا خبريال لیمه نیازی د کابل نه رپورت را لګره دی وایي چې د عام روغتیا وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې د 50% نه زیات خزو د ولادت په وخت کې ساره نه کیږي او د ولادت نه مخکې د ماشوم د ساتنې او پالنې په حق لورته مشورې ورکول کیږي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په 2015 کال کې د یوې تر سره شوې سروې لمخې خودل شوې چې د افغانستان نیمایي خزه د ولادت پر وخت کې روغتي خدماتو څخه برخمنې دي او ترې ګټه اخلي د عامه روغتیا وزارت د نړیوال واړو کورې سره وایند وحید الله مجرو امریکا غکته ویل که څه هم له 2015 کال وروسته روغتي خدماتو ته لاسرسی شوې دی خو لا هم د افغانستان په ځینو برخو کې میندې د خزینه روغتي کارکونکو له نشتوالي نامنې او جغرافیایي ستونزو له وجې د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي خاغلی مجرو ویل د کلینیکونو او نور روغتیایي مرکزونو لريوالي خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي دي دی وایي د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس 80% هغه افغانان چې روغتیایي مرکز ته د 2 ساعت په موده کې مزل کوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري 50% نور چې د 2 ساعتونو په موده کې روغتیایي مرکز ته پلی مزل کوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري په همدې حال کې د لرو پرتو سیمو خلک خپل ناروغان لوی ښارونو او پلازمینې ته راوړي د کابل له سروبي ولسوالۍ څخه یوه کورنۍ د کابل ختیځ ته خپله ناوې د ولادت په موخه راوستې ده له ناروغۍ سره راغلې مېرمنې چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه وایي
د غریبانانو خلکو غور نسته ده مریض هم دي په درې شپې کېږي بستر د شپې اوسېدو اجازه سته او د ورځې هم دغه ځای نه دي موږ به څه ووایو چې دغسې جوړه سي خو ښه به یې شپه یې ورځې دا موږ یوولس بجې دلته مریض راوستی وو او د دې یو درد و چې هلته هغه وایي خو مالته به بستر کړی وو
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په خپل تازه ریپورت کې چې د نړۍ د بېوزله ښځو سره په دوګونی چلند جوړ شوی دی په یوه برخه کې ویلي چې په افغانستان کې د کورنیو په منځ کې د ولادتونو ترمنځ واټن او مخکې له ولادت څخه د ښځو روغتیایي وضعیت ته پاملرنه په بد وضعیت کې ده په دغه ریپورت کې راغلي چې د افغانستان د ډیموګرافي او روغتیا وزارت د سروې له مخې 23% افغاني ښځې د ولادتونو ترمنځ د فاصلې له میتود څخه کار اخلي
د څو مهمو خبرونو ورټکی جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته خبرداري ورکړې کو سولې ونه منله په زور به وزبل شي ریپورتونه وایي چې نن سهار د یکشنبې په ورځ د لغمان په ولایت کې د ملي اردو د 201 نمبر سیلاب قول اردو په قمندانۍ کې د امریکایي عسکرو او افغانستان د حکومتي عسکرو ترمنځ ډزې شوې دي یوې سرچینې امریکا غوښتل چې د ملي اردو یو عسکر وژل شوی او یو تن زخمي دی امریکایي مقاماتو په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې د رویټرز د خبري اژانس د یو ریپورټ له مخې په افغانستان کې د طالبانو او داعش سره د جنګ او د مرګانیو حملو له امله هر میاشت په 100 ډول د حکومت 600 عسکر او پولیس وژل کیږي ریپورت وایي چې د طالبانو نه علاوه د داعش حکومتي قوتو ترمنځ هم په نښتو کې شدت راغلی دی د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د اندړو پولیسوالۍ کې د ګډو امنیتي عملیاتو په دوران کې د طالبانو د قمندان په شمول 8 کسان وژل شوي دي روسي په سوریا او عراق کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش په ضد د هوایي عملیاتو په دوران کې د سوریې د رقه په ښار باندې په وحشیانه بمباري باندې تورن کړی دی هسپانوي چارواکي وایي چې دغه هیواد د بیلتون غوښتونکي سیمې کاتالونیا سیمه ییز مشران په زور له قدرت نه لرې کوي د هسپانیې حکومت وویل چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په دغه سیمه کې له وخت نه مخکې انتخابات راوبلي د کاتولینا مشر کالیس پوجمن خبرداري ورکړه چې مرکزی حکومت سیمه ایز پارلمان منحل کی نو د بده هسپانی د واکمنۍ په ضد سولیز احتساب پیل کړي او د احکامو د منلو نه به ډډه وکړي. د جاپانیانو د عامه افکارو د معلومولو یو تازه سروې ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه په مشرۍ ائتلافي حکومت د اکشن په پورس له وخت مخکې رابل شو انتخاباتو کې برای مووی. د جاپان د ټی بی ایس تلویزیون له خبرې شوې سروې نه ښکاري چې د صدر اعظم په مشرۍ ائتلافي حکومت له مخالف ګوند نه مخکې دی. د امریکا او د امریکا ټولو پنځو ژوندیو پخوانیو جمهور رئیسانو په یو فلاحي کنسرت کې برخه واخیسته.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې د امریکا غږ پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.